السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستنګ زم. تاسو هم د ازادي رادیو لاري د یو ساعت پښتو خبرونه اوري. د خبرونې په دویمه نیمه کې د ورکو شوې عزیزانو پروګرام اوري. خو په لومړۍ نیمه کې به اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د ایران لپاره د یو شمیر افغان ډیپلوماټانو د جاسوسۍ موضوع په کلکه څېړي. د کندهار چارواکي وی لپاره خو پوځي عملیاتو وروسته د پنجوي ولسوالۍ په بشپړه توګه تر حاکمیت لاندې راوستلې او د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستانی سرتیرو پر کاروان بمی چاودنې شل تنه سرتیري وژلې دي. خو اوس هم پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري لولي.
لومړی ته خبرونه سرچ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله شي چې د استنبول پروسه له دې وروسته د پلان جوړونې له مرحلې څخه عملی مرحلې ته داخله سي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداروي د تیرو دریو کلونو په مقایسه سږ کال په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې کمی شوې دي او پاکستانی چارواکي وایي د دغه وخت په شمالي وزیرستان کې پر یوې فوځي اډې په برید کې لشتل شل سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله شي چې د استنبول پروسه له دې وروسته د پلان جوړونې له مرحلې څخه عملی مرحلې ته داخله سي. د دغه وزارت وین جران موسازی نن خبریالانو ته وویل چې ټاکل شوی د استنبول پروسه یا د آسیا د زړه هیوادونو راتلونکي غونډه د روان 2014 کال په اگست کې په چین کې ترسره سي. افغان چارواکي وایي د دغو بحثونو د لړۍ د سر ټکی د افغانستان او په ټوله سیمه کې سوله او امنیت، د تروریزم په وړاندې د مبارزې همغږي، د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې په برخه کې کاری او نور ورته مسائل دي. شغلی موسازی وایي له شاوخوا دوو کلونو راهیسې چې د استنبول پروسه پیل سوی اوس بحثونه او نظرونه پر پوخوالي ته رسېدلي، نو ځکه د دوی په خبره باید اوس د دغو بحثونو عملي چارې پیل سي. افغان چارواکي هیله ښیي چې چین وکولی سي د دغو همکاریو د عملي کېدو په برخه کې مؤثره ونډه واخلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي یو شمیر غیر مسؤول وسلوال کسان په کرانو منجان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په وړاندې سنګر نیولی دی. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دغو وسلوالو کسانو د لاجوردو دکان یوه برخه هم په خپل کنټرول کې راوستې ده. د شغل بیدار په خبره وسلوال غواړي د دغه کان د ساتنې قرارداد او نور ټول مسؤلیتونه په خپله د سیمې اوسیدونکو ته ورکړل سي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د افغان ټلیکام مخابراتي شبکې لخوا د انټرنیټ په بیو کې 10% کموالی اعلان کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر نن پر غیر دولتي مخابراتو شبکو هم غږ وکړ چې د خپلو انټرنیټي خدماتو بیې راټیټ کړي. هغه ویل په پاکستان کې د انټرنیټ بیې راټیټ شوی دي چې د کار په افغانستان کې هم دغه بیې راټیټ کړي.
موږ فعلاً همدلاره د انټرنیټ د پاکستان له طریقه ده. موږ ډیر خوشحاله یو چې پاکستان کې متعدد شرکتونه موجود دي او د دغو شرکتونو ترمنځ د رقابت په اساس موږ وکړای شول چې په تېرو یو کال کې په دغه بیه کې کموالی راشي. ډیر خوشحاله یم چې اوس د افغانستان په سرحد کې د پاکستان د لارې نه موږ ته یو میګابیټ په $15 تمامیږي.
شغلی سنگین وایي دا دریم کال دی چې په افغانستان کې د نوري فایبر له غځېدو وروسته هر کال د انټرنیټ په 10% کمیږي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداروي د تیرو دریو کلونو په مقایسه سږ کال په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې کمی شوې دي. د دغې ادارې رئیس محمد تایم کاکړ نن په کابل کې وویل چې دوی په هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو د تطبیق لپاره د نړیوالې ټولنې لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کاکړ وویل په دې برخه کې شاوخوا 450 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ماین پاکولو چارو د همغږي مرکز د معلوماتو له مخې هر میاشت په دغه هیواد کې 2 تنه د ځای پر ځای سویو ماینونو کې مړه یا ټپیان کېږي. پاکستاني چارواکي وایي د دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوځي اډې په برید کې لشتل شل سرتیر وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دغه پیښه د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې سوې ده. چارواکي وایي بم په هغه موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د پوځ سرتیر انتقالول. د پولیسو په خبره دغه موټر د پاکستاني ملیشو لخوا په کرایه اخیستل شوی و او 14 له اډې څخه د همدې موټر د وتلو پر مهال وسوه. طالبانو د دغې 14 مسؤلیت منلی دی او وایي له نور بریدونه به هم تنظیم کړي. په اوکراین کې مخالفی ډلې په پام کې لري چې د یکشنبې په ورځ په پلازمینه کیف کې پراخې مظاهرې وکړي. تر دغې مظاهرې څو ورځې وړاندې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د عامه اعتراضونو د محدودیت په اړه یو نوی قانون لاسلیک کړ. دغه نوی قانون پنجشنبې په ورځ په پارلمان کې تصویب شو، خو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې دغه اقدام د دیموکراسۍ پر خلاف بللی. په اوکراین کې مخالفی ډلې ولسمشر یانوکوویچ په دیکتاتوري چلند تورنوی. د اوکراین ولسمشر په 3 نوومبر کې له اروپای ټولنې سره د تړون له لاسلیک څخه تشکر وروسته په دغه وخت کې پراخې مظاهرې راوپارولې او تر اوسه هم دغه شخړې پر خپل ځای پاتې دي. ویل کېږي دا په 2004 کال کې د نارنجي انقلاب رئیس تر ټولو لوی اعتراضونه دي. راپورونه وایي اردن آماده دی چې د امریکا د هغه روزنیز پروګرام کوربه سي چې د القاعده ډلې سره د مبارزې لپاره عراقي ځواکونه روزي. د ال رای په نوم دولتي ورځپاڼې د اردن د اطلاعاتو وزیر محمد المومنی له قوله لیکي چې وایي اردن د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د امریکا د غوښتنې هرکلی کوي. د المومنی دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې عراقي ځواکونه په القاعده پورې تړلو ډلو په وړاندې په النبار ښار کې جنګیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې واشنګټن د دغه روزنیز پروګرام پر مخ وړلو لپاره له اردن یا یو بل هیواد سره یو توافق ته انتظار کوي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له واشنګټن څخه غوښتي چې عراقي ځواکونه د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې وروزي. بلخوا د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن د شنبې په ورځ له شغل مالکي سره خبرې کړي ترڅو د القاعده په وړاندې د عراق د جګړې په برخه کې د واشنگټن د ملاتړ په اړه خبرې ورسره وکړي. او د یمن په پلازمینه سنا کې یو ایرانی ډیپلومات نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د ایرانی ډیپلوماټ چې علي اصغر اسدی نومیده د شنبې په سهار د ایران د سفیر له کور سره په ډزو ټپي شوی و چې وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. په سنا کې د روغتون چارواکي وایي دغه ډیپلوماټ پر اوږه او نس لګېدلی و. تر دې وړاندې په همدې ښار کې یو بل ایرانی ډیپلوماټ نور احمد نیکبخت تښتول شوی و او اوس هم لا ترک دی. باور ده چې هغه د القاعده یاغیانو تښتول دی. د یمن په شمال کې د سنی اسلام پالو او شیعه یاغیانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. سنی ډلې تور لګوي چې ایران په دغه وخت کې د شیعه مذهبو ملاتړی دی. دا وتر دی مال د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کغوړی نور خبرونه او راپورونه هم ولولې او وګورې پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی اورګ د ازادي رادیو پښتو وی پانی ادرس ده. پروانه خبرونه کې باورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسوی ویل ایران ته د افغان ډیپلوماټانو د جاسوسي موضوع سیړي.
موږ امیدوار یو چې په دوه نه تر دریو میاشتو پورې وضعیت واخلو. د نړیوال تجارتي سازمان
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شنواری نن رسنیو ته ویل چې دغه هیواد په راتلونکي فبروري میاشت کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
موږ امیدوار یو چې په دوه نه تر دریو میاشتو پورې وضعیت واخلو. د نړیوال تجارتي سازمان
او پاکستانی چارواکی وای په خیبر پختونخوا کې به می 14 نشوي چې شل سرتيري وجلی او درش نورې جوبل کړی دي. به هم خرغلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د ایران لپاره د څو افغان ډیپلوماټانو او آتشو د جاسوسي موضوع په ټینګه وسیړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې پورز په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی هم په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او دا ډیره مهمه مسأله ده. یو شمېر رسنیو په دې ورستیو کې داسې راپورونه خبره کړي چې په ایران کې څو تنه افغان آتشي د ایران لپاره جاسوسي کوي. په عین حال کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو چارو څېړونکو وایي چې باید په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو او آتشو فعالیتونه په منظم ډول کنټرول او وڅارل شي. نسیم شفقی پاړه راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ایران ته یو پلاوی استوي ترڅو د هغه هیواد لپاره د څو تنو افغان ډیپلوماټانو او آتشو د جاسوسي مسأله لنګدې وڅېړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه دوی هم راپورونه ترلاسه کړي، خو وایي چې نشي کولای په دې حقله د کره شواهد او اسناد ترلاسه کولو پرته پریکړه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې اړه به ایران ته د تلونکي پلاوی لسیړنو وروسته تصمیم ونیول شي.
هیات به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد
دی وای پلاوی به د ایران اسلامی جمهوریت ته سفر وکړي او په مشهد او زاهدان کې به د افغانستان په قونسلګریو کې چې څه فعالیتونه شوي لازمې څېړنی وکړي. د دې پلاوی د راپور او سپارښتنو پر اساس به د بهرنیو چارو وزارت او افغان دولت د لازمو اصلاحاتو او نورو مواردو لپاره لازمې پریکړې وکړي. هشت صبح غیر دولتی و رسپان سلور رزی مخ که راپور ورکده و چه پا تهران که ده افغانستان ده سفارت ده کدوالو او سوداگریز و چارو اتشه ده ایران ده دولتی ارگانونو پا گتا کار کوی. ده رسپان ده افغانستان جمهوری ریاست تا ده ملی امنیت ده شورا ده دفتر حقا استول شوی مکتوب هم خبر کرده چه وی پا ایران که ده افغانستان ده سفارت ده کدوالو اتشه عبدالله ارساری او ده سوداگریز و چارو اتشه عبدالحمید فرهنگ لی ایرانی ارگانون و سرمشکوکی اړیکې درلوده او ده ایران ده دولتی نهادونو جاسوسان دی. د دې ورسپانې په لیکنه تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي امنیت شورا د کډوالو چارو وزارت ځینو پخوانیو چارواکو ته لیکلي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ځینې اتشه غیر قانوني کارونه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکي محمود سیقل ازادي رادیو ته وویل چې د ایران لپاره د ځینو افغان ډیپلوماټانو او اتشو د جاسوسۍ خبره ډیره مهمه ده او باید چې په جدي توګه وڅېړل شي.
اگر اسناد و شواهدی وجود داشته باشه که
دی وایی کچیر داس اسناد وی چې کوم افغان دیپلمات او یا هم کلتوری یا نور اتشه بهرنۍ هیوادونو ته معلومات ورکوي دا ډیره جدی مسئله ده. باید دا موضوع په هر اړخیز ډول وسړل شي او کوم نتایج چې په دې اړه ترلاسه کیږي خلکو ته هم ورسول شي.
نتایج چې په دې سمیه باید لای مردم هم رسونده شي.
د ایران لپاره د یو شمیر افغان ډیپلوماټانو او ځینو اتشو د جاسوسۍ خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې پخوا د ایران د ګټو لپاره د ځینو افغان سیاسي څیرو د کار کولو په اړه هم راپورونه خپاره شوي. حتی ویل کیږي چې ایران په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره ځینو خصوصي رسنیو ته هم پیسې ورکوي او په ځینو فرهنګي او سیاسي کړیو کې هم پراخ نفوذ او جاسوسان لري. یو شمیر سیډونکو او ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو او اتشو فعالیتونه په ټینګه وڅاري او داسې کود یا شفر رامنځته کړي چې هیڅوک ونه شي کړی چې محرم او پټ معلومات بل هیواد ته ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو په لوی خارونه کې په 0.15 اف ام صفه باندې اوریدلای شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وی چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب واخلي. د غړیتوب ته د نږدې کېدو په خاطر د سوداګرۍ وزارت چارواکو د یک شنبه پورز د امریکا د سوداګرۍ لاستازو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب لپاره افغانستان له 2004 میلادي کال راهیسې هڅې پیل کړې دي. دا چې افغانستان ته د دې غړیتوب ګټې څه دي په دې اړه پام وکړئ. له کابل د اسدالله لودین راپور ته.
افغان چارواکی وای د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غړیتوب په اخیستو سره به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د ترانزیت ستونزې هوارې شي او هیواد ته به پانګونه را جلب شي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي دوی له 2004 کال راهیسې د دې سازمان د غړیتوب هڅې پیل کړي خو وایي په پاتې دریو میاشتو کې به د هدف ته ورسیږي. خاغلی شینواری د یک شنبه پورز خبریالانو ته د دې غړیتوب عمده ګټې داسې په ګوته کړې.
موږ امیدوار یو چې په 2-3 میاشتو پورې عضویت واخلو. د نړیوال تجارتي سازمان ولی هغه هم متکیده په دې باندې چې زمونږ یو تعداد قوانین چې فعلاً په وزارت عدلی کې دي د کابینې نه پاس شي او پارلمان ته لاړ شي. څو عمده اهداف دي د افغانستان لپاره چې موږ عضویت پروسه پر مخ وړو. یو هدف دار چې زمونږ ترانزیت مسایل باید حل شي. دویمه مسله دا چې موږ سرمایه گذاری را جذب افغانستان استانتا. دریمه مسله منګه د څو همسایو نه مخ کې داخلي ګو نړیوال تجارتی سازمان ته.
افغانستان هغه وخت د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کوي چې له اتو هیوادونو سره چې په دې هیواد کې سوداګرۍ ته علاقه لري د سوداګرۍ موافقه لاسلیک کړي. دا هیوادونه امریکا، کاناډا، جاپان، ناروی، تایوان، تایلند، ترکیه او کوریا دي چې افغانستان له څلورو سره په خو موافقه لاسلیک کړي او له امریکا سره د یکشن میپور از لاس لیکړه. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي له تایوان، ترکیه او اروپای ټولنې سره به هم په فبروري میاشت کې په جنوا کې موافقه لاس لیکلي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي د امریکا د سوداګرۍ له اساسو سره موافقه د یاد غړیتوب لپاره د پرمختګ یو اساسي ګام دی. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د سوداګرۍ استاد مارا بور وای دوی به هم هڅه وکړي تر څو افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کړي. میرمن بور د یکشمې په ورځ د سوداګرۍ وزارت له چارواکو سره په ګډه غونډه کې وویل یاد غړیتوب د افغانستان تجارت په نړیواله سطح مطرح کوي.
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب داسې دی چې په وسیله تجارتي توکي له ځنډ او لګښت پرته له بندرونو څخه تیریږي. سوداګرو ته د زمینه برابرېږي چې د نړۍ له مارکیټونو څخه ګټه واخلي. دا د افغانستان لپاره یو مهم ګام دی تر څو له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي. له دې سره به افغانستان خپلو خلکو او سوداګرو ته لاره برابره کړي تر څو فرصتونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې دا مهال 168 هیوادونه غړیتوب لري. افغانستان په داسې حال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب اخیستو خبره کوي چې افغان سوداګر وایي په هیواد کې د کار خوندي فضا ورته مساعده نه ده. سوداګر وایي تر څو چې د افغانستان امنیتي وضع د ډاډ وړ نشي، نه دوی او نه بهرني پانګوال په افغانستان کې اساسي پانګونې ته زړه ښه کوي.
په همدې اړه په یو مرکه کې اوري چې اقتصادي کارپوهان وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب اخیستل د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مشر تاج محمد اکبر ازادي رډیو ته وویل د افغان حکومت دغه اقدام ډیر ګټور دی، خو باید چې د ښې حکومتداري لپاره هم هڅې وشي. لکه غلی اکبر سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې عضویت اخیستل د افغانستان لپاره څه ګټې لري.
یا په نړیوال سازمانونو کې وخت چې په اصطلاح هیوادونه سره یوځای کیږي دغه ډیر زیات سهولتونه رامنځته کیږي. په ارتباط ورکشاپونه، سیمینارونه، دغه نمایشګاوي، دغه ټولې په اصطلاح په یو شکل سره کیدای شي سره تنظیم شي. طبعا د پانګه اچونې لپاره هم ډیر زیات امکانات برابرېږي. دغه به ډیر ښه اقدام وي چې متاسفانه تر اوسه پورې په دولسو کالو کې امکانات نه لري.
استاد محترم،
پتونه ښه استفاده وکړو. بله،
څومره کېدلی شي چې له دې غړیتوب سره په ګاونډیو هیوادونو کې او یا هم د سیمې په هیوادونو کې د افغان سوداګرو د ترانزیت ستونزه چې اوس یو اساسي ستونزه ده، دا ستونزه هواره شي؟
سیاسي مشکل موږ لرو. کومې ستونزې چې موږ د ګاونډیو هیوادو سره لرو هغه دوی په اساس د سیاست موږ لپاره ستونزې رامنځته کوي. زه امیدوار یم چې موږ موضوع دغه وشوله دغه د ریل پټۍ په ارتباط چې موږ هم عضویت حاصل کړلو، دغه کې هم چون موضوع د ترانزیت هم رامنځته کیږي، هم هغه موضوع یعنی د ریل پټۍ په ارتباط و هم دغه نړیوالې اتاقونو یا خونو په ارتباط دغه به په اصطلاح زه امیدوار یم که بیا هم یعنی هغه ژمنې چې په دغه نهادو کې تر سره کیږي هغه په اساس سیاسي
بحثو. استاد محترم، تاسو وایئ چې له دې سره د افغانستان د ترانزیت ستونزې هم په ګاونډیو هیوادونو او د سیمې په هیوادونو کې هواریږي. څه هیله مندي موجوده ده چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې عضویت اخیستل د افغانستان له اقتصادي پیاوړتیا سره څه مرسته کولی شي؟
خو طبعا موږ تاسو پوهیږو راکړه ورکړه په اساس دي، یعنی په اصطلاح پیوستون زیاتیږي، پانګه اچونه زیاتیږي. وخت چې پانګه اچونه زیاته شوله راکړه ورکړه زیاته شوله او دلته تاسو پوهیږئ چې دلته موږ تولید باید لوړ شي او وخت چې تولید لوړیږي رشد اقتصادي زیاتیږي، کارموندنه په اصطلاح رامنځته کیږي او بالاخره صادرات زیاتیږي او دغه تعویض واردات صورت نیسي او واردات په اصطلاح کمیږي.
همدې شرایط ته په کتو د افغانستان اوسنیو امنیتي شرایطو ته په کتو تاسو څومره هیله من یې چې دغه شرایط به په یو ډول سره دغه سازمان د غړیتوب په لاسته راوړنو باندې اغیز وکړي؟
وخت چې ښه حکومتداري وجود نه لري طبعا موږ نشو کولای فرصتونه استفاده وکړو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کندهار چارواکي وایي له پراخو پوځي عملیاتو وروسته د پنجوایي ولسوالۍ په بشپړه توګه تر حاکمیت لاندې راوستله. د چارواکو په وینا د دغې ولسوالۍ ځینې سیمې له نهو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي چې اوس پکې د افغان ځواکونو پوستې ځای پر ځای شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د پنجوایي ولسوالۍ ولسوال فضل محمد اسحق زی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ ځینې سیمې لکه مشان، دواب، مندوزي او پیروزو کلی په بشپړه توګه نیول سوي او اوس په دغه سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه نسته. د ولسوال په وینا دغه سیمې له نه کالو راهیسې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي چې اوس پکې د افغان ځواکونو پوستې ځای پر ځای سوي. د ولسوال په خبره عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره سوي.
ولسوال وای په نیول سو سیمو کې په سلګونه ماینونه هم شخصوي چې د افغان ځواکونو لخوا به خونساسي چارواکي په عملیاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د تلفاتو په باب معلومات نه ورکوي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي له دولت څخه د بیا رغونې په برخه کې همکاري غواړي. د خلکو په وینا د زیاتو نورو ستونزو تر څنګ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې له زده کړو محروم شوي. د پنجوایي ولسوال د خلکو دغه غوښتنې منی او وایي چې ډېر ژر به په نیول سو سیمو کې د بیا رغونې، روغتیا، کرنې، ښوونې او روزنې په برخه کې ځینې پروګرامونه پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو په پښتو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم دغه خبرونه کتلی او لوستلی شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت لخوا د انټرنیټ په بیو کې 30% کموالی اعلان کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د یکشنبه پر ورځ پر نورو غیر دولتي مخابراتي شبکو هم غږ وکړ چې د خپلو انټرنیټي خدماتو بیې راټیټ کړي. بلخو یو شمېر عام خلک وایي چې په هیواد کې اوس هم د انټرنیټي خدماتو بیې لوړې دي. په دې اړه په مکړه له کابله د خان محمد سیند راپور ده.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ کارول مخ په زیاتېدو دي او ورسره سم دوی هم هڅې تیزې کړې چې هر کال د خدماتو په بیو کې کموالی راولي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د یکشنبه په ورځ د افغان ټلیکام دولتي مخابراتي شبکې لخوا په هیواد کې د انټرنیټ په بیو کې د 30% کموالی اعلان وکړ. د موبایل د انټرنیټي خدماتو په بیو کې دا کمواله به د روان میلادي کال د فبروري لومړۍ نیټه څخه پلې شي. د موبایل دغه انټرنیټي شبکه د پاکستان څخه افغانستان ته داخليږي او په بیو کې کمواله راغله ده.
نوی نرخونه په دوا برخو کې دي. د انټرنیټ د بانډویټ خرڅوالای په شرکتونو باندې ده په بیا کې 30% کمواله راوسته ده. تر اوسه پورې دوی یو ایس ټی ایم 1 چې 155 میگابیټ کیږي د میاشتې په $60,000 اخیسته اوس د هغه بیا $14,000 ته ټیټه شوې ده. دومه هغه خدمات دي چې افغان ټلیکام مستقیما خپلو مشتریانو ته عرضه کوي چې هغه د ډی ایس ایل خدمات دي. په هغه کې هم 40% کمواله راغله ده. وطنوالو چې پخوا 256.5 کیلومتره په 1250 افغانۍ د میاشتې درلودل اوس د هغه بیا 1000 افغانۍ ده.
خاغلی سنگین د افغان ټلیکام لخوا د ډی سی ایل خدماتونو په بایو کې د ټیټوالي په اړه وویل. د 255 بی پی ایس په خوانې بیا ل 1250 څخه 0 افغانۍ تر ټیټیږي. د 512 پی بی ایس بیا ل 2500 افغانۍ څخه 2000 ته. د یو ام بی په خوانې بیا 15000 افغانۍ او وسنۍ بیا 4000 افغانۍ ده. همدارنګه د 2 MB بیا له 1000 افغانۍ څخه 8000 ته راټیټیږي. خاغلی سنگین په هیواد کې له غیر دولتي انټرنیټي شبکو هم وغوښتل چې د انټرنیټي خدماتو په بیو کې د کموالی راولي. خلک دا اقدام ستایي خو د دې خدماتو د بیو نور کموالی هم غواړي. د کابل ښار اوسیدونکي زکی احمد آزادی رادیو ته وویل
انټرنیټ خدمات خېدی خو بعضی من دوستان او ورونه دي چې انټرنیټ نه ډیر کار اخلي خو شکایتونه ډیر لري او نشه مصرف ډیر ده. دولت نه دا خیش کو دې مصرف لږ راشي څو چې موږ خلک کوشي کوله ډیر په اسانۍ سره دا سهولت نه پکاره اخلي.
په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو ګڼ شمیر شبکې فعال شوې دي خو د خدماتو له کیفیت څخه شکایتونه کیږي. د مخابرات وزارت هیلمند دی چې د دې شبکو ترمنځ سالم رقابت به وکړی شي چې د دې خدماتو کیفیت ښه او به یې کم کړي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په کابل کې د یوې میاشتې درملنې وروسته د کورنۍ تاوتریخوالي د یوې پیښې قرباني شکیلا هند ته واستول شوه. 18 کلنه شکیلا د بغلان ولایت اوسیدونکې ده چې د خپل میړه لخوا په مخ د چرۍ ټوپک په ډزو ویشتل شوې وه. د شکیلا د زړه بوږنوونکې پیښې په تړاو د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو راپورونه مرکې او د هغې ویډیو خپره کړه چې له پرله پسې هڅو وروسته د هند دولت د هغې د درملنې چارې په غاړه واخیستې. نور حال د مرزیې احمدزی په راپور کې.
د ازادۍ راډیو او افغان حکومت له پرله پسې هڅو وروسته 18 کلنه شکیلا په کابل کې د یوې میاشتنۍ درملنې وروسته هند ته واستول شوه. د بغلان ولایت اوسیدونکې شکیلا د تاوتریخوالي هغه قرباني ده چې څه باندې یوه میاشت وړاندې د خپل میړه لخوا په مخ د چرۍ ټوپک په ډزو ویشتل شوې وه. د جمعې په ورځ میرمن شکیلا هند ته د تګ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ازادۍ راډیو ته وویل:
بد وضعیت څخه د حالت ته راورسیدم. له خوشحالۍ څخه نورې خبرې نشم کولی. د حمله ټولو څخه مننه.
شاوخوا یو میاشت مخکې چې کله شکیلا د کابل په ایمرجنسی روغتون کې بستر وه، له ازادي راډیو سره یې په مرکه کې ویلي وو چې 9 میاشتې مخکې په زوره د ترور له زوی نجم الدین سره واده شوې وه. هغې ویلي میړه یې د پلار په کور کې په مخ د چرۍ ټوپک په دو ډزو ویشتلې وه. په دې پیښه کې د شکیلا یوه سترګه له منځه تللې او په مخ کې چرۍ باندې وې. ازادي راډیو هغه رسنۍ ده چې تر ټولو مخکې د شکیلا د زړه بوږنوونکې پیښې په اړه راپور ورکړ، له هغې سره یې مرکه وکړه او یوه ویډیو هم په خپلې ویبپاڼه کې خپره کړه. اوس د هند حکومت آماده شوی چې د دې هیواد په اپولو روغتون کې درملنه وکړي. د شکیلا مور شیرین جان ازادي راډیو ته وویل چې لورې اوس یو څه ښه شوې او هیله ده چې په هند کې رک روغ شي.
زما لور اوس هر څه ګوري کېنستی شي. زه له ټولو مرستو څخه مننه کوم. زما لور اوس د درملنې لپاره بهر ته لیږل کېږي. خوشحاله یم چې لور مې له هغه بد وضعیت څخه وژغورل شوه. بیا هم له ازادي راډیو څخه مننه کوم چې زما د لور په درملنه کې مرسته وکړه.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم دا مني چې په دې وروستیو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي جدي پیښې ډېرې شوې دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان جنرال حق نواز حقیار هند ته د میرمن شکیلا د تلو پر وخت د دارنګ پیښو په مخنیوي کې د رسنیو رول مهم وباله.
اوس رسنۍ تر هغه حده پیاوړې شوې چې یوه ښځه هم کولی شي د خپل حق غوښتنه وکړي. اوس ښځې په دې پوسوي کم کسان چې ورسره زور زیاتی کوي څه ډول ورسره چلند وکړي.
له دې څخه مخکې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې ښځې پوزه او شونډې د هغې د میړه لخوا پرې شوې وې چې بېلابېل غبرګونونه یې راوپارول. ستارې ته اوس په ترکیه کې د جراحي عملیاتو په وسیله پوزه او شونډې ایښودل شوې دي. ځینې کتونکي وایي چې په هېواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید خلکو ته لا ډېره پوهه ورکړل شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ښځو د حقونو په اړه په یو بل راپور کې اوري چې په بلخ کې د ښځو چارو ریاست وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون په اړه عامه پوهاوی تونېدلی چې د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نسبت تیر کال ته راکم کړي. خو د بلخ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین اعلان وکړ چې په دې زون کې د ښځو په وړاندې تشدد نسبت په خوا ته زیات شوی. مجیب الرحمن حبیبزی له بازار څخه دا راپور رالیږلی.
له دې سره چې د هیواد له مختلفو برخو څخه د ښځو په وړاندې د زور زیاتی راپورونه خپرېږي او ویل کېږي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون په ټول هیواد کې په سمه توګه تر دمه نه دی پلی شوی او په شمازون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون صحافي دفتر په تازګۍ سره اعلان وکړ چې په شمازون کې په 4 ولایتونو بلخ، سمنګان، جوزجان او سریپور کې د ښځو په وړاندې تشدد 50% زیات شوی. خو د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره رابعه مرادی ادعا لري چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون په اړه د عامه پوهاوي په وسیله توانېدلی چې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي کچه په بلخ ولایت کې کمه کړي. نوموړی چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون عامه پوهاوي کانفرنس ته په مزار شریف کې خبرې کولې داسې وویل:
ما سال که گذشت 351
تیر کال ما پخپله د خزو پوراندې د تشدد د منې پورز اعلان وکړ چې لمکسره تر 355 مورد تاوتی خاله په ثبت رسیدلې او سکال په خوخی سره داکچه 201 پیخو تراټیټه شوې ده.
با خبری مردم هست قانون.
مرمن مرادی وایي چې د پهنتون ماسلین او خوانځي یو ځکونکو ته د خزو پوراندې د تشدد د منې قانون امه په هوای کولای شي چې په دې برخه کې مثبت اغیزمنتیا ولري. هغه وویل نسبت تیر کال ته په بلخ کې د خزو پوراندې د تاوتریخوالي پیښو کې 155 مورده کموالی راغلی، خو په بلخ ولایت کې د بشر حقونو د خپلواکې میسون صحوي دفتر د ښځو چارو مشرې فوزي نوابي څه موده مخکې لازري راډیو سره په خبرو کې وویل چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې په دې سیمه کې نسبت تیر کال ته 50 سلنه زیات شوی دی. د بلخ ولایت د مدني ټولنې استازي هم دا مسله مني او وایي چې ډېر په لرو پرتو سیمو کې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې زیات شوی دی. سونیا ساپي پاره ازي راډيو ته وویل
یا دغه واخلو ټکول دی، دغه باندې دغه سي مشکلات شدي په کله کې دغه مشکلات ډېر دي او دغه خوشنات لکه واخلو ټکول دی، اجباري ودونه دي، فرار کړه.
لدی سره چې په بل خلک کې مختلف ارګانونه د خزو پوړاني تشدد زیاتوالي او یا هم کمښت پاره مختلف او زدو نقص راپورونه خبروي، خو د بل خلک د خزو چارو ریاست نن د بلخ پانتون څلوختنو محصولینو ته د خزو پوړاندې د منې تشدد د قانون د پوهاوی پاړه یو درې ورځنی کانفرنس پیل کړ. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سره ټکی دراوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله شي چې د استنبول پروسه له دې وروسته د پلان جوړونې له مرحلې څخه عملی مرحلې ته داخله شي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداروي د تیرو دریو کلونو په مقایسه 6 کال په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې کمې سوې دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي یو شمېر غیر مسؤول وسوال کسان په کرانو منجان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په وړاندې سنګر نیولی او د لاجواردو د کان یوه برخه هم په خپل کنټرول کې راوستې ده. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوځي اډې په برید کې لشتلژ شل سرتیري وژل شوي دي. راپورونه وایي اردن آماده دی چې د امریکا د هغه روزنیز پروګرام کوربه سي چې د القاعده ډلې سره د مبارزې لپاره عراقي ځواکونه روزي. او په اوکراین کې مخالفي ډلې په پام کې لري چې په پلازمینه کیف کې پراخې مظاهره وکړي.
لفریبا ظاهر مننه چې د مهم خبرونو سره ټکی دروورول. افغانستان د ملي موزیم چارواکي وایي د بودا کچکول نومي تاریخي اثر د افغانستان ملکیت دی، خو د هندي چارواکو د ادعا په اړه به څېړنه وکړي. د ملي موزیم رئیس د یکشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ک چې د دغه تاریخي اثر په اړه خبري جدي شي ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو سبب شي. روس له هغه چې د هند پارلمان یو غړي ادعا وکړي چې دا تاریخي اثر د هند د دې حکومت د دې هیواد حکومت کابل ته دیو پلاوی د لیګل پریکړه کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د ملي موزیم مسولین د هندي چارواکو ادعا چې وای په دې موزیم کې د بودا د دور یو تاریخي اثر د هند دی ردوي او وای چې په دې اړه د هند لا ډیر ټینګار به د دوړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی ازادي رادیو ته تایید کړ چې په نږدې راتلونکي کې د هندي لرغونپوهانو یو ډله کابل ته راځي او د بودا کچکول پاړه به علمی او تخنیکی سیړنه وکړي. نوموړي د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د هندي چارواکو ټینګارخی د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
زه فکر کوم چې دا مسائل دومره باید جوړ نشي چې د دوو هیوادو په منځ په سیاسي لحاظ یو کړکېچن حالات راپېښ کړي. امید په ډېره سړه سینه په ژور تحقیقي کار په واسطه سره دغه موضوع باید تعقیب شي. دا یو کوچنی موضوع نه ده که دا موضوع داسې مطرح کېږي دا د دې مفهوم نه لري چې هغوی د ادعا مالکیت وکړه موږ دا اثر بېرته د راسن دوی ته تسلیموو. دغه مسایل په ژوره سطحه باید وڅېړل شي. دغه زه فکر کوم که یوه لاره خلاصېږي نو نورو هیوادو لپاره به هم داسې یو مشکلات رامنځته کېږي.
نوموړي وویل چې دغه ډبرین لوښی د افغانستان په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوی او د بودایي له مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي. دا سر په 1925 کال په کندهار کې د میرویس نیکه مقبره نه پلازمینه کابل ته راوړل شو. د بودا کچکول پونم تاریخي اثر پاړه دغه خبره ورسته له هغه راپورتا شوې چې سومیشتي مخکې د هند پارلمان یو غړي پر سات څنګه ادعا وکړه چې دا اثر هند پورې اړه لري. هغه له خپل حکومت وغوښتل چې دا تاریخي اثر له کابل هند ته انتقال کړي. د ادعا کړي چې د بودا کچکول د هند په بیهار ایالت پورې اړه لري او له هغه ځایه کندهار ته وړل شوی، خو په عین حال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی مشاور نجیب منلی وایي چې دا د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نوموړي د هندي چارواکو دغه ادعاوې په کلکه ردوي.
دغه دی چې حداقل د کنیشکا زمانې نه تر اوسه پورې د افغانستان په ځمکه کې دی. دا لومړی راوړل شوی پېښور ته، د پېښور نوم کندهار ته وړل شوی دی او د کندهار نه د افغانستان موزیم ته راوړل شوی دی. نو دا د افغانستان د تاریخ برخه ده او په دې باندې هیڅوک ادعا نه شي کولی.
د هند پشان افغانستان هم د بودا د دور د پام وړ تاریخي اثر لري. د بامیانو مجسمه د بودا د دور د نړۍ تر ټولو مشهور تاریخي اثر و چې په 2001 کال کې طالبانو لمنځه یوړل. خو د ملي موزیم د مسولینو په وینا چې د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته د لرغونو آثارو د ساتنې او ترمیم په برخه کې ځینې ګامونه پورته شوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان 300 لرغوني آثار بیا ترمیم او په ملي موزیم کې ننداری ته خودل شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه د کیوبا په ګوانتینامو ټاپو کې د امریکا د پوځي زندان د ژر تر ژره تړلو غوښتنه وکړه. د روسیې لوړ رتبه چارواکو په دې وروستیو کې له دې زندان څخه کتنه کړې او له هغه یوازیني روسي سره یې لیدلي چې په 2002 میلادي کال کې له القاعده سره د تړاو په تور په پاکستان کې نیول شوی او دې زندان ته لېږدول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بشری حقوقو، دیموکراسۍ او د قانون د واکمنۍ په چارو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت کمشنر کنستانتین دولګوف وایي د امریکا د ګوانتنامو زندان هر څومره ژر چې کېدای شي باید وتړل شي. د روسیې د ترتاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي د روسیې د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت له نورو چارواکو سره یو ځای د شنبې په ورځ د ګوانتنامو له زندان څخه کتنه وکړه. روسي چارواکو په دې زندان کې له راول منګازوف سره چې یوازنی روسي بندي دی وکتل. منګازوف په 2002 میلادي کال د امریکا د امنیتي مامورینو لخوا په پاکستان کې د یو کس په کور کې چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکې لرلې نیول شوی او د ګوانتنامو زندان ته انتقال شوی دی. متحده ایالاتونو نوموړی تورن کړی چې په افغانستان کې په تور روسي مرکزونو کې روزنه اخیستې ده. د روسي هیئت د غرض د امریکا د دفاع، بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړې. د بشري حقوقو، دیموکراسۍ او د قانون د واکمنۍ په چارو کې د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مسؤل کنستانتین دولګوف په واشنگتن کې د روسي په سفارت کې خبرلاند وویل چې له ګوانتنامو زندان څخه د دوی کتنه یو ځل بیا د روسي پر هغو اصولو ټینګار کوي چې د ګوانتنامو زندان په اړه د نړیوالو ټولنې، دولتونو، د بشري حقوقو نړیوالو میکانیزمونو او د امریکایي غیر دولتي سازمانونو په ګډون د غیر سازمانونو له اصول او تګلارې سره برابر دي چې وایي دغه زندان باید هر څومره ژر چې کېدای شي وتړل شي. د اترتاس خبري اژانس له راپور سره سم نوموړي د ګوانتنامو زندان د امریکا په تاریخ کې د شرم وړ مسله بللې چې په وینا یې کلونه کلونه عدالت په دې ځای کې تر پښو لاندې شوی او پر بشري حقوقو او دیموکراسۍ انتهای شوی دی. روسي چارواکو ویلي چې د ګوانتنامو له زندان څخه د منګازوف شر ته ژر خوشې کېدل د روسیې لومړیتوب دی. روسي چارواکي په داسې حال کې د ګوانتنامو له زندان څخه د یوازیني روسي بندي د ژر خلاصون خبره راپورته کوي چې له تروریزم سره په تړاو د یو شمېر افغانانو په ګډون په لسګونو بندیان تر اوسه په دې زندان کې ساتل کیږي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاکستانی سرتیرو پر کاروان بمی چاودنه شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي په دې بمی چاودنه کې شل سرتیري وژل شوي او ډیر شنور ژوبل دي. په دې اړه تفصیل له پېښور څخه د زبی شفق په راپور کې.
د خیبر پختونخوا ایالت د بنو په پوځي سیمه کې د پاکستانی سرتیرو پر کاروان چاودنې دغه سرتیرو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستانی پوځ د عام اړیکو د دفتر د چارواکو د وینا له مخې د یک شنبې په ورځ د بنو په امندي نومه سیمه کې د بنو میرامشاه پر لویه لار د رزمک پوځي کلا تر څنګ د پاکستانی سرتیرو پر کاروان د موټر بم چاودنه وشوه چې په ترڅ کې تر دې مهاله شل سرتیري مړه او دیرش ټپیان شوي دي. دوی زیاتوي تر چاودنې وروسته یې مړي او ټپیان د بنو پوځي روغتون ته لېږدولي چې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر زیات شي. د دوی په وینا د سرتیرو پر کاروان هغه مهال بریدو شو چې دغه پوځي کاروان له سیمو څخه د شمالي وزیرستان پر لور روانو. د خیبر پختونخوا یو تن امنیتي چارواکي د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل پاکستانی سرتیرو شمالي وزیرستان ته د تلو لپاره یو فلاین کوچ په کرایه نیولې و چې په کې له مخکې نه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال د ریموټ کنټرول په ذریعه والو زول شو چې دغه کاروان د روانېدو په حال کې و. بنو د خیبر پختونخوا د سلور وشتو لسوالې لړلې څخه ده چې د دې ایالت ختیځ ته پرته ده او له شمالي او جنوبي وزیرستان سره ګډه پوله لري چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو لخوا پر پاکستانی سرتیرو دولتي ودانیو او خونځیو بریدونه کیږي. په 2012 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د بنو پر مرکزی محبس برید کړو چې په ترس کې د خپلو ملګرو په ګډون 304 بندیان تښتولي وو. د تیر 2013 میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته او د دې ډلې د نوي مشر ملا فضل الله تر ټاکنې وروسته په خیبر پختونخوا او د دې ایالت په اړوندو سیمو کې په تروریستي پیښو او پر پاکستانی سرتیرو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. په بنو کې د پاکستانی سرتیرو پر کاروان د برید مسولیت پاکستانی وسلوالو طالبانو منلی او د دې ډلې عمومي وایند شاهدالله شاهد رسنیو ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو د لړۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر، د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند مشر عمران خان او نور سیاسي او مذهبي مشرانو په بنو کې پر پاکستانی سرتیرو برید غندلی. د یادونې وړ ده چې د روانې میاشت په 14 نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد له یو شخصي تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي وو حکومت له وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورکوي او ډاډه ده چې هغوی به ورسره خبرو ته کینی.
ازادي راډیو اوري د امریکا د بهرنی چارو وزیر د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د سوریې د ملي ائتلاف پریکړه زړوره بللې ده. د ائتلاف استازیو پرون په ترکیه کې په غونډه کې د سوریې په اړه د جنیوا دوه په کانفرنس کې د ګډون په اړه موافقه وکړه، که څه هم سیاسي څېړونکي وایي چې د سوریې د ملي ائتلاف اکثره غړي لیواله نه دي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د نړۍ د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې واشنگتن به د بشر الاسد رژیم له خوا د غیر نظامی وګړو په وړاندې له توغندیو، بیرلی بمونو او نور خطرناکو وسلو د کارولو په ګډون د تر ټولو ناوړه چلندونو د پای ته رسیدو لپاره هڅې زیاتې کړي. جانکری دغه راز د سولې پر راتلونکو خبرو کې د ګډون لپاره د سوریې د اپوزیسیون د ملي ائتلاف د رای ورکولو هرکلی وکړ او دا یې د ائتلاف زړور اقدام وباله. د دې ائتلاف مشر احمد جربا پرون د ورځې په وروستیو کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دوی د انقلاب د اصولو په اړه له کومې معاملې پرته د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي. د جربا په وینا د بشر الاسد رژیم په چل به تیر نه وځي. د دې ائتلاف استازو پرون د ترکیې په استانبول کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې په کانفرنس کې چې ټاکل شوی د راتلونکي چهارشنبې پورز جوړ شي ګډون کوي. دا په نږدې درې کلونو کې لومړی ځل دی چې د سوریې حکومت او اپوزیسیون د جګړو د پای ته رسیدو لپاره مخامخ خبرې کوي، که څه هم سیاسي څېړونکي وایي چې د سوریې د ملي ائتلاف اکثره غړي لیواله نه دي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې د استانبول دوه ورځنۍ غونډه د ائتلاف شاوخوا 40 غړو ته حریم کړې وه. د سوریې د ملي ائتلاف یو شمېر غړي وایي تر هغو پورې چې دا تضمین نه وي ورکړل شوی چې بشر الاسد به په راتلونکي انتقالي حکومت کې هیڅ ډول ونډه نه لري د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. د سوریې حکومت مخکې اعلان کړی و چې د جنیوا دوه کانفرنس کې ګډون کوي. د سوریې د حکومت ضد وسلوالو ډلو ویلي چې نه غواړي له حکومت سره خبرې وکړي. د سوریې لویدیځ پلوي د پوځي عالي شورا مشر جنرال سلیم ادریس په یو بیان کې ویلي چې د هغې حل لارې ملاتړ کوي چې قدرت د سیاسي انتقال له لارې تضمینوي. هغه د ملي ائتلاف له غړو چې د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي وغوښتل چې له قدرت د اسد او نورو چارواکو د لرې کېدو پر غوښتنې ټینګار وکړي. دغه راز د سوریې د انقلابي جبهې ویان اوسام الرئیس هم ویلي چې دوی هم له قدرت د بشر الاسد د لرې کېدو لپاره د حل لارې ملاتړ کوي.
خبرونه او راپورونه همدلته ختمیږي. مننه لدې چې له موږ سره وای. خو د ورکه شوې ځانو پروګرام هم مه هېروئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. پدې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریلی وسی د بیا هم تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. دا ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ملټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندو وایي او په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره لیاده مباسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکښو عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې زینو اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي. یو داسې ټلیفون ده چې یو ورور چې خپل نوم یې نه ده اخیستی مونږ ته ټلیفون کړی دی چې د دوه ماشومان پیدا کړی دي او دغه ماشومان خپل ورور لټوي. د دې په څنګ کې حضرت له کاپیسا نه ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په نامه د مجید ګل معلومات لري. نو ګرانو دوستانو ډیر به منظنډه وو د تاسې ډیر نور ټلیفوني پیغامونه هم موږ ته رارسېدلی دي چې په هغو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان راټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان راټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211 تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي رادیو ته رسیدلي دي او د ځینو ورکو شو عزیزانو په خپل کې معلومات دي. حوال به هغه یو ټلیفوني پیغام را واخلو کوم چې یو ورور سه خپل نوم نه داخسته ازادي رادیو ته لګلې دی. د خپل ټلیفوني پیغام کې ویل دي چې د دوه ماشومان پیدا کړی دی. د یو نوم یې د اعجاز الحق او د بل نه نصرت الله. دغه دوه ماشومان خپل ورور لټوي. د ورور نوم د جهان زیب. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
هلو السلام علیکم. اول خو زه د ازادي رادیو نه ډیره مننه کوم چې دا رقم پروګرامونه لري. زه د ازادي رادیو کارکونکو نه په ډیر معذرت سره غواړم چې ما سره دوه ماشومان دي چې د یو نوم اعجاز الحق او د بل نوم نصرت الله دی او د پلار نوم رحمت دی. یو مشر ورور شته چې نوم یې جهانزیب خان دی، له دوی نه نادرکه دی او نور هیڅوک نشته، نه پلار نه مور او څوک خپلو خپلوان. او دغه ورور ورته پیدا کړی ډیره به ښه شي ډیره به ښه شي. او که چاته معلومات وي نو ما سره په دې نمبر اړیکه ونیسئ 0020-2019-4-2-9-9. او یا د افغانستان په نمبر باندې اړیکه ونیسئ 0020-1-5-6-4-4. نمبر بیا تکراروم 0020-2019-4-2-9-9.
پیغام واورید. ګرانو دوستانو، راځي چې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې حضرت له کاپیسا نه لیکلی دی. په خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې د مجید ګل په هکله معلومات لري. مجید ګل په ژبه ګونګای دی. دغه ګران ورور د ټلیفون شمیره هم نه ده ویلي، خو په پیغام کې ویلي دي چې که څوک دغه ورک شوی عزیز لټوي نو د شاتورو ماجه ته دراسي. پرحال پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د ټلیفون شمیره ووایم له کوم شمیرې چې دغه ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. اول به ټلیفوني پیغام واورو.
حضرت ګل کاپیسا ولایت تګال سوالی ته ختم یو مرکه پیدا کړی چې نوم یې مجید ګل دی او د درې ورځې راپېدې خامنګ پیدا کړی او دی په ژبه ګم دی. که څوک یې په دې اکله معلومات وړي نو شاتور مجید ته ځي.
ټلیفوني پیغام واورید. محترم دوستانو، که څوک د مجید ګل په اړه معلومات وړي نو د غورور ته دی په دې شمیره ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیره د 0003 دا د افغانستان کوډ ده 0090291. د ټلیفون شمیره ور بیا وایم 0003 دا د افغانستان کوډ ده 0090291. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. کدن نو زیدغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورت کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او هلته دغه پروگرام سره ووري. د مون پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو اوس قلم کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دوو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
نوم یو ورور ورک دی، جان محمد میمیږي کنه. بس چا پیدا کړ داسې نمبر ورکو چې خالي مونږ ته په داس میرا زنګ وایي. سپر وو سپر سپر یو وو وو ته څلور چې په داس میرا مونږ ته څوک زنګ وایي. مونږ ورور چې پیدا شي جان محمد میمیږي داسې په غټ عمر کې دی، داس نه 15 کلو عمر لري.
سلامونه امیک هیلې د ازادي رادیو ټولو کاکونکو ته وړاندې کوم. زه چې جوړ او روغ یاست. زمان نجیب الله د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زما یو ورور په نامه د قدرت الله ولج فدا محمد د کندهار ښار څخه تقریبا 2 کال مخکې نادرک شوی دی. که چیرې څوک په اړه معلومات ولري او یا دی په خپل د اعلان اوري او یا کوم ملګری په اړه معلومات ولري، مهرباني دی وکړي په دې شماره کې موږ سره اړیکه ونیسي. ټلیفون شمیرې عبارت 0 1 1 10 4 2 2 3. بل شماره 0 1 1 4 5 5 5.
سلام علیکم ورجان، زه مولوی عبدالغفار د شهید مولوی قلندر صاحب زوی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د جازي د پای څخه دا خبره کوم چې زما یو ورور دی د ملا عبدالستار اخوند په نامه تقریبا 14 کاله کیږي لا درکه دی. کدی خپل د اعلان اوري او یا یو چاته معلومات وي د خدای د پاره دی په دغه نمبر زموږ سره تماس ونیسي. فران شیرینی به هم ورکم 0 0 0 2 0 2 8 5 1 3 5 1. بیا وایم نمبر 0 2 0 2 8 5 1 3 5 1.
ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
ما ماما ورکی د حاجی عبدالمحمد اکازی د غلام حسن میرش پانه سوال سکاله کیږي د غدی دروازګان د ولایت د چشمه د ولسوالۍ د خانکټ قسمه دی. اره وک پیدا کیا یا یو معلومات یو سره مرته د پدغه شنو روزنګ وی سفر و سفر 15 در 15 2 یو 15 شپش او بلش مره تکراروم سفر سفر واته نش پاش 15 یو 15 2. اره وک پیدا کی 15 لا کاردار شرینګلری وصله.
زه د کابل ولایت څخه اوس هغه خبره کوم چې د کاکا زوی ورته جام میږي او دا اته سکالا کیږي چې ورک دی د غلې زما دغه شمیره ده په دغه شمیره چې ماته هر سړی دغه سړی پته راکړي نو زه به ډېر دته انعام ورکم. او دغه شمیره ده 0 0 0 2 2 4 6 8 4.
کچیری چاپی دا کر دی سر نمبر نمبر
اسدالله د روزګان ولایت تابعیت کړی څخه خبرې کوم. ما وراره شته الله چې دوا کال کې د وزیران څخه نظر راکړي که د پاتنه باندې هر مسلمان ورما ماته د متر د پدانه چې نوې ورو باندې تماس ونه شي سپر نه اجازه سپر سپر نه دوا نه یو دا و چې وراره زبرات کاروم سپر نه اجازه سپر سپر نه دوا بیا نه یو بیا و وسلام بهتره فنامه د کټي مخکښيوالي په کټي ورته ویل ساتلی مې سيد رسول دي او دا لمن کان چې شنه درکړې د کور څخه وتلې د شنه کې اساسي تکلیف هم لري هر مسلمان ورور کا په خبرې یا لیدلې ورور ماته په دا اشنره دنګوي چې د لمن د ولایت مسجد او مصالح څخه محمد رسول خبر کوم او ما د ټلیفون دا شمیره ده چې سپروه څلور پنځه شپږ اویا دوه لس دا د شمیرو چې هر مسلمان ورور ماته دی زنګو یې په دا شمیرو کې معلومات سمې یا لیدلې یا په خبر یو کیا د مخفل ما ځای اوري په دا لمبه د ناصر ته مزګونی چې السلام علیکم.
السلام علیکم شاہ ناظرین کی کنر ولایت مرکز اسد آباد دیدم کلی کخمی دی آزادی رادیو دور کشو و جان خبرون تخفل بیان پی جمع دت جمع رور اسرائیل لجل محمد جی د نور محمد مسعودی را مجاوز سوتی دی کنر ولایت کخنا در کشو دی نکو جمع رور جمع رور لگیا داری دستان جمع رور جوی نمات 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 نمات
ولایت نے خبر کو تقریباً پانچ کال کی پیغام دے معلومات او کده ناوری خپل مسلمان سره یې عبد الرحمن نیدی د کتر رښتینی کته د سیکړه د وګورن څنګه د رسول الله والا راځه چې په څور په ځای کې وتیری نو د ایمان دا خبره کومه د افغانستان د ایمان ولایت نه خبره کومه که هر څه د فاطمه معلومات یې د په څور کې ورسوي د څنګه کال کې دی بلل دا په هغه کومه معلومات شو راکې زما نوم شریف الله دی د ایمان ولایت خبره کومه.
السلام علیکم خبر عبدالجوال جرم نام القاسم کچھ معلومات معلومات
سلام نه احترامات آزادی رادیو ټول همکاران او ټول غږ دومره وړاندې کوم زه په ځدار معنی مې د هلمند ولایت د ګریټ ولسوالۍ څخه سره پرکاشم دا پیغام آزادی رادیو ته پرې زما زموږ یو د اقاز د محمد زری په خون مې دې د غزي دې زې د هوتشان مې دې بل وروري محمد عارف مې دې بل محمد شان مې دې نو دا غوونه فکر کې د کور زه نه درک به یی چا ته نه د مرګ نه ژوند معلومات څه کار چا د پاک لمت معلومات را کوي څنګه در افغاني دي تر ناسه کې مت دي پردغه سماره باندې اړي کې ونه سي سپر و سپر اتا تنز دوا تنز و اتا دریا یو دا په سماره تکرار ومه سپر و سپر اتا تنز دوا بیا تنز و اتا دریا والسلام علیکم د رادیو زنده باد.
نا دغه دغه دی دغه مرجه د ولی صالح دی من د ولایت مرجه د ولی صالح څخه زما احمد رسول خبرې کوم از ما یو زوی دی د دوه کال کې دی چې نا درک دی هر مسلمان ورور ک خبر په لری یا دلی یا دغه کړي نه ته دی په دغه شمیرو ټلیفون وای چې یا پروا څلور کې دی ورش کو راځي بونس یو ځل بیا وایم چې پروا څلور کې پروا څلور راځي څلور کې دی ورش کو راځي بونس ما دا له دې هر مسلمان ورور ک یا حال په لري یا د کلی زمینه نو څو کښوالي وسول کې کته یې من درسي نو یې سید رسول یا مسلمان ورور ک خبر په لري یا یې دلی یې نیم کال کې دې جایزه ورکو کې چې ماته دې په دغه ورو ټلیفون وکړي
د ما پلار اتلس کال کې چې ورک دنه د ما ژوند درکسه پلار نه اعظم دی
ورونه مې عبدالمنان دی د مشر زوی نوم محمد عیب دی د کشر زوی نوم مصطفی دی خای په مصطفی دغه شمع څنګه وای پنځه درې روپۍ جایزه ده پر دواره و دوه دوه څلور صفر څلور پنځه درې بل شماره ده صفر دوه و اته صفر یو صفر درې پنځه څلور ستاسو ډیره مهرباني
ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د ازادي راډیو د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوی عزیزان ورټوئ. زه امان الله امیرزی د نن ورځې لپاره د تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر بجو پورې خپرونې لري.